څلور بجې شپې احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته پر رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو غږېدلي. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو غږ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووژل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرعلي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرعلي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لښ تر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرایل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. وړاندې پرې خبرونه کې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. موضوع مو له افغانانو سره هم شریکه کړې.
دا پاین ته ټول دې ټولنې دې وګوبار دې به سواده ټولنه وایي چې دا په دات نه کیږي.
له ایران مو یو شمیر استل شوی افغانان را شخولي.
نه انساني احترام نه غسل رحمي نه بل څه. ډېر په بد وضعیت ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کېږي نیول کېږي او اوس په خپله خوا
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتګ څو اونۍ مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډېر مشتریان راتله مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل سکل هغسې کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځان ګڼډ سب شوي پیغامونه لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغانانو جنوي د افغان چونو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایما خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیمه پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته، هم ماینډو ته، هم پلاټونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی. بې سواده ټولنه وایي چېرته په درد نه کېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بېرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تاک پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نږدې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایران په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخه یې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپږ ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتی پر زیات کې روان دی. په ایران کې روان دی. نو خپل افغانان هم په ظلم او زیاتی کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلې، پیسې موږ خپل حق موږ چې کېده به موږ نه راکوو.
ښایي د دوی په څیر په منځني ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولیږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لیږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بېرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغۍ له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جانغا په نوم دغه کس وایي د لور ناروغي یې ډېره نه ده او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچارۍ له امله اړ شوی چې خپل 13 کلنه لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عقلي و عصبي ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
بېوزلي یار کړی چې لور قفس ته واچوي. اتلس کلنه بی بی عیسی د درې کلنۍ عمر پر مهال زوروري طبي په عصبي ناروغۍ اخته کړه، خو په وروستیو کلونو کې یې د ناروغۍ د شدت پالې سره سم د بی بی عیسی کورنۍ اړسوې تر څو نور یې په قفس کې واچوي. د بی بی عیسی پلار جان آغا وایي لور یې په مسلسله دوا جوړیږي، خو دی د درملو اخیستلو توان نه لري او د ناچارۍ له امله د خپلې لور دې ناروغۍ ته سخت ځبریږي.
څخه یو میاشت یو نیم میاشت ته به وه دغه طبي څخه بعد دغه مریض ورپېر شوم. دا موږ بوتله کوټې ته وخت یو چا څه کومک راسره وکړي ډاکټر ته م بوته هغو راته وویل چې د دې معاینات یې وکړي او د دې طبی سر ته ختلې ده پر غاښه ته به باندې اوښتې ده. د بس اعصاب د دې کمزوري دغه اعصاب په خاطر باندې بس دغه رقم.
په هیواد کې په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بی بی آی سي په څېر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډېره کمه شونې ده، ځکه نو جان آغا اوس د خپل لور راتلونکي ژوند ته اندېښمن دی.
تامر ورتلو شو زبر ده دونه زما سره کومه کې چې دا غوړ وسې ودای ته بوسه د دې ځای په ډاکټران خو دې شنه کې چې نو ارتیا خو موږ درته اندازې پر لوچ په نور سره سمانا ورونه د خپل پاک د پاره کومه کوي چې دا درې ودای زورس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وای د جناغا نوم به د هغو کسانو پولیس کې شامل کړي چې حرمیا شور سره د خوراکي توکو مرسته کوي او د لور د درملنې لپاره به هم هڅه وکړي.
موږ به ان شاء الله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسیون مسؤلینو ته ورسوو چې دوی په راتلونکي کې میاشتنه مرسته دوی سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین اعظمي وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلورنی مو پچو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پری پروګرام کې ستاسو په ځاګه ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په دتخیلو کې اوس سرتیری د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تر دې یو ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې په دوو بریدونو کې پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرامشا کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سفایی کاشف، جونید اجازلی، وکاس او سفایی جواد میر شامل دی. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرامشا ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میرعلي خدی کې یې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دی. چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلی شوي. د فوزاما اړیکو څانګې ISPR هم رسنیو ته د شام او میرعلي خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړی. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي هم کړی او څو وسلوال یې وژلي، خو کارا شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیل و برید ذمواري لا چا نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په میرعلي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په درېیمه نېټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نېټه بیا د میرعلي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایه. دا ستاینه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته وویل د اوکراین وګړي دي وویاړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 50 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلینسکی د مسکو په نوم د روسیې هغې کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ یې د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 50 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیځ ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د ده په وینا د ده ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په ازادي راډیو .com کې دا غوړه پرونو متن تاسو ولوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبرو. کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې تاسو اوریدلی شئ، کوم چیرته د مرکې نه وی اوریدلی، د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو .com کې مه هیروئ. دا سجرډو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. د کرکټ لټګره به دا خبر له تاسو سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جو روټ استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15215 منډې جوړې کړې، 14 سلیزې یې پوره کړې. سره له دې بریا په وروستیو کې په تېر یو کال کې د ټیم د کپتانی لاندې په آسترالیا کې ټیسټ لوبې 4-0 بایلو دي. له هغه وروسته یې ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلو دي. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی و چې دی به له کپتانی لاسو نه اخلي، خو نن یې دا خبره وکړله چې دی نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې دی د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پاتې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو او وروسته ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اورېدونکي
د روانه خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لري ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدې سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې مانا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رخصلې وې، نسوار مې کړی وې. نور د میجې مریضیم سلته پېښي، مثلا پښتورګو مریضیم سلته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همېله دغه دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته. نو بره بیا دا ناولې زه نه سم کېروالی، هېڅ شی مانا نه سم خوړلی، چې یو خورم ازمولی نه سم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی. وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشه یي توکي د روغتیایي زیانونو تر څنګ د اسلام له نظره هم حرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دی چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی، بس کار دی، بس کار. خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دی؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدې کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې روژه کې سره، بس دغه کار دی کوي سره او ځان یې مصروف ساتي سره، عملیانو ته دې ځان لرې ساتي سره.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پایله وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د ښاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سږ کال هغسې کارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زموږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم سکلاو دوه سو علي استاذ رب تباس کیم. نور سړک را د ګریجا ته خطر به ساکلا پر ډیر کمزورې دی، ډیر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پړو چارواکو ته دا باز غوړ شي بیا تر کجې کې پوری د ګریجا ته تر کجې کې پوری ډیر سره کړه بندوک دی. دا سړک دی راته جوړ کړي مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہمارا پروفیسر خصوص ہمارا خبر کو جزما پیغام بیمار اسلامی مسلم خبر محترم جو خصوص اور گردش کی حکم کو چان ہوشی یو کو سر ہم رسنا دے سر جائی خل کو سر تکارتون اور کو دنیا سن لبر نہ تر جے سر پر ابوانی بر کو کی جی کو چان سر دے مور اور میرے سران کی
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ غند سب شوی پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان چونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون په دته خېلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دته خېلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرائیلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لښ تر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوې اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې یې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د روسي دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سخت کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکې میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارکزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه وروسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی الله مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده چې دا شروالان باندې امر وکړي چې خو نه لښته کې کوزر خو نه په لاز یو ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې سي په مخانه سي جوړلای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي.
ټول ملت دا دوی استیزه لاسه ده نور خود خو به راښته کولای شي دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. وسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې دغه راټانه شل شي یا حکومتي چارواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک هغه شکم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي، سامان عوام ته چېږي، په دې باندې خونه کېږي.
ټیکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړل او شیان بېخي بیا حده ګران شوي دي. نو دغه سره یې نه کوي متوجه شي، د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، درچا ټیکسي غواړي شي کوي، دا باید یې نه کړي سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکونو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرکار په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او ډېره زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بیا اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بلکل څوک را وړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واري دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې کړ نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې کوروال.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښي وو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارکزي نه مې په پیل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت تیمه یعنی د بهر نایي کې دوه ویشت نایي لر بهر نایي کې دوه ټیمه، یو سیار تیم دی، بعد شکایت تیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ورځې د بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زونونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازی، د تجارت وزارت با صلاحیت استازی، د اتاقای تجارت، د لوی څارندوالۍ، د استخبارات او همدارنګه زموږ نه مواد چې په نرخنامې کې دی د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنې کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو. د دزمر سره دی عموما د ګران فروشانی چکیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خاصه ول چې دغه اومجه واردون کی زمر سره په کمیشن کیدا نو دا کار سره روان دی. انشاءالله خاص مشکل نسته، خو خاصتا د خلکو څخه مغوښتنه دا دی کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پسپوسه په یو چیرې ګران خرڅوي 0015 8 سوه اتیا ستاسو په خدمت کې دی، لطفا دې زموږ سره اړیکې ونیسي، بیا دې وګوري آیا موږ راځو که نه راځو، او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع مو تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ یې منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل په ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارکزای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بیې لوړې وې، او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي، د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایاتو له خوا خامخا جلا ادارې ورته موجودې دي، ارګانای مال دي او فعلا د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې دي، هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي. او راځو پر نقنامی باندې، نقنامی داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د من ابتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروالۍ بیا مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ یې براج کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي، کچیر بیا د ډالر روپیا د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو، دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله دا ول چې ډالر یو ځلې پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله، کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې و، د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخص کړم چې مونږ لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې زموږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر واردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو، بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسېږي د ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نوي پو تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نوي رسېدلي.
داسې نظام داود در ټولې تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو، دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید 150 ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړی دودی ډوډۍ یا غټ ډوډۍ 40 افغانۍ قیمت ده، باید 300 ګرامه. او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده، کله چې د نرخنامې جوړیږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې باندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. څلور رقم وړل لرو موږ، یو هغه ارد مروجي هم 50 کیلویی، هغه 2290 افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي هغه 2380 افغانۍ دی. ارد د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی. او ارد وطنی چې ورته وایي 340 کیلویی وزن دغه فی کیلو راځي، هغه دغه 2150 افغانۍ دی. او د ورځې چې دی هغه اول ورځې هغه نامی ورځې چې مستاس ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي 2500 افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي 2280 افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورځې 100 افغانۍ دی. فی بوجی پر غوښو باندې د پسه غوښه 400 افغانۍ، گوشت گوساله 400 افغانۍ، گوشت گاو 300 افغانۍ، او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ، تیل پټرولي 92 چې ورته وایي 40 افغانۍ، ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي 20 افغانۍ، د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت 40 افغانۍ دی. یعنی موږ دا په نظر کې نیولی ده که مچیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و، بیا دلته کیفیت له لاسه تله، و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفېږي، ځینې په کورو کې او نورو موادو باندې، د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي او کنه؟ فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نورو ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوي؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیون خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم د ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدې له عمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی دا چې خلک مفت زنګ وایي که چیرې